السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونه په اړه به څېړنه ژر بشپړه کړي. د افغانستان د 2018 کال کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت څه پلانونه لري او آیا ناټو د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې سرګندونو په باب څه عکس العمل لري؟ په دې اړه په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت لوایان سره مفصله مرکه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شي. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. په هرات کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال وژل شوی. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. او د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی کړی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري په دغه ولایت کې وژل شوی دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات ازادي رادیو ته وویل طالبانو ملا غنی مبارز د کوشک کوهنه ولسوالۍ لپاره ولسوال ټاکلی و چې د افغان پوځیانو په ظفرنومي عملیاتو کې وژل شو.
د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا غنی مبارز له خپل مرستیال او 50 نور طالبان سره وژل شول. د خدای په فضل په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
خغلی فرهاد ونویل چې دا کسان دقیقا څه وخت وژل شوي، خو د ظفر عملیات له درې ورځو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې روان دي. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوځ په اکمالاتي کاروانونو حمله کولې. د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو همداراز په کندهار ښار کې هدفي وژنې هم ترسره کولې او د بیان له مخې نیول شویو کسانو خپل ټول جرمونه منلې دي. په کندهار کې دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کې د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي وژل شوي او په تړاو ځینې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. په پکتیکا کې باید د پولیو واکسین تطبیق شي. د خبره د پکتیکا د والی مرستیال عطاولا فضلی پرون په یو غونډه کې وکړه او ویل چې ټولې ادارې باید په دې برخه کې پوره همغږي ولري او خپلې دندې ترسره کړي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پرون په همدې ارتباط په جوړه شوې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت د استازیو په شمول ځینو چارواکو برخه اخیستې وه او د پولیو د واکسین د تطبیق د اهمیت په اړه سپارښتنې وکړې. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د سرپل د برېښنا رئیس جلال الدین نوري په اړه ازادي رادیو ته وویل
څلور پروژې مو پرانستلې چې په یوه په تاش گزار کړي کې د ترانسفرمرو نصب وو، بل هم د جنگل باغ د ترانسفرمرانو ترمیم او همداراز مو په ولایتي روغتون کې یو 800 کیلو واټ ترانسفرمر پرانیست.
د خغلی نوري په خبره د دغو پروژو لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له خپلې پرختی بودیجې ورکړي. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په استانبول کې د وروستي تروریستي برید په مناسبت ورسره خپله غمرازي شریکه کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د داعش پر ضد د رواني مبارزې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او سلای وکړه چې امریکا او ترکیه باید په ګډه د تروریزم د ماتولو لپاره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ترکیه صدر اعظم پر متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د داعش پر ضد نمایشي اقدامات کوي. د بنیامین الدرم په خبره ترکیه یوازینی هیواد دی چې داعش پر ضد د مبارزې په سر کې ده. داعش د استنبول په یو نایټ کلب کې د وروستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې برید کې چې یو وسله وال کس وکړه، شاوخوا 9 کسان ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د النصره ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر لندن میشتې ډلې پرون وویل لا نه ده معلومه چې د النصره ډلې د الشام ګروپ په غړیو دا حمله د روسیې هوایي پوځ کړي که د امریکا په مشرۍ ائتلافي پوځیانو. په وژل شویو کې د النصره ډلې یو وتلی قومندان هم شامل دی چې ویل کېږي تیر کال یې له القاعده لاره جلا کړې وه او نوم یې هم بدل کړی و. النصره ډله د ترکیې په منځګړیتوب د سوریې او روسیې لخوا د منل شوي اوربند څخه په امن کې ده. اخوا یو شمېر مخالفینو په یو بیان کې ویلي چې هغوی د راتلونکې میاشتې د سولې خبرو لپاره چې په قزاقستان کې ترسره کېږي پلان جوړاوه. په بیان کې د حمله د سوریې ځواکونو او متحدینو لخوا د اوربند ماتولو پیل بلل شوی. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي له ګوانتانامو زندان نه د یو شمېر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس یوازې 3 وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو له زندانه د بندیانو د انتقال د بندېدو خبره مطرح کړه دا اعلان وکړ. خغلی ارنس ویلی کېدای شي د نورو بندیانو د انتقال خبره د جنوري له 6 مخکې اعلان شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې ټویټ کړی و چې له ګوانتانامو زندانه باید نور څوک خوشي نه شي، د خطرناک کسان دي او باید اجازه ورنکړل شي چې یو ځل بیا د جګړې ډګر ته ورشي. تېره میاشت د خغلی اوباما په حواله یوې سرچینې ویلي و چې اوباما پلان لري څو له ګوانتانامو زندانه 13 بندیان انتقال کړي. دا شمېر په کیوبا خلیج کې د امریکا د دغه زندان یو په دریمه برخه پاتې زندانیان دي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریزو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیان آزاد کړل. په دې برید کې چې نن سهار په ګیډا پاون ښار کې شوی وسلوالو د زندان یو ساتونکی وشلی او بیا یې زندانیان خوشی کړي دي. د زندان رئیس ویلي د برید پر مهال له دوی سره څه د پاسه 1500 کسان بند و چې 132 یې په تېښته بریالي شول. د هغه په خبره د تښتېدلي زندانیانو د لټون لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. د فلیپین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد له سخت دریځې اسلامي ډلې د مورو د ازادۍ جبهې سره د سولې موافقه وکړه، خو له نورو وړو وسلوالو ډلو سره چې له داعش سره نږدې ګڼل کېږي د امنیتي ځواکونو جګړه دوام لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ناجی صاحب اوریدل. لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو 4 کلونو تړونونو په اړه څېړنې ژر بشپړوي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو. او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لویان سره په 2018 کال کې د دې ماموریت د پلانونو او د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د قرغستان حکومت د استنبول د مرګونې حملې په ارتباط د دې هیواد د یو تبه عکس خپور شوی، خو د قرغیزۍ د پیښې عامل نه دی. د پاکستان د بلوچستان په چمن کې پر هندي تجارانو هدفي حمله زیات شوې دي.
دا څنګه دریم واقعیا دي موږ سره به دا پیښې دي. موږ کورن خراب شو ک تاسو نه سي کول موږ سره دا چمن شار پرې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډي اچار خبريږي.
فساد کوونکي کوخخ کوي چې په ترکیه، دوبی او نورو ځایونو کې د خپل نبیری لپاره ژوند تضمین کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. د افغانستان لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو کلونو تړونو په اړه څېړنه ژر بشپړوي. لوی څارنوالي د ولسمشر لخوا موظفه شوی څو وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي که څنګه. ولسمشر په یو حکم کې د کورنیو چارو وزارت له هغو مرستیالانو د تحقیقاتو امر کړی چې د هغوی په وخت کې دا تړونونه شوي وو. سیفی الله ستنکزی په اړه رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د شویو تړونونو د سپینوي په اړه د ولسمشر په امر یوه میاشت اوړي. ولسمشر لویه څارنوالي موظفه کړې وه چې په دې اړه پلټنې وکړي څو دا تړونونه شفافه دي او که ستونزې لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل پلټنې په جدي توګه روانې دي او په پوره شفافیت به بشپړې شي. ګمارل شوی پلاوی د هغو کسانو لیست چې د ولسمشر په حکم کې ترې یادونه شوې غوښته. همداراز کوم تړونونه چې په همدې موده کې لاسلیک شوي د پلټنو لپاره غوښتل شوي دي او د همدغو تړونونو ډیره برخه د پلاوی لاسته ورسېدلې. د لوی څارنوالۍ ګمارل شوی پلاوی دا قضیه خپل لومړیتوب بولي او ډیر ژر به په دې اړه څېړنې بشپړې او قانوني پریکړه وکړي. ښاغلي رسولي زیاته کړه چې د یادو تړونونو د پلټنې تر بشپړو وروسته به له تورنو کسانو څخه تحقیقات هم پیل شي. خو په دې قضیه کې له تورنو هدف کوم کسان دي؟ د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلی رسولي په اړه وایي
تا هنوز هیئت تحقیق تلاش اونا بیشتر به این بوده که قضایا را مورد مطالعه خود قرار بدن.
د پلاتون کې پلاوی هڅه دا چې لمړی تړونونه وڅېړي. د دلایلو له ترلاسه کولو وروسته ویل شو چې دا کسان څوک دي، څو تنه دي، په کوم موقف کې دي او ور باندې پورې شوی تور په کوم حد کې دي
و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې په یو حکم کې د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې هغه مرستیالان چې د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ دندې ترسره کړې وې ممنول خروجه او لوی څارنوالۍ ته وپیژندل. ولسمشر په دغه حکم کې د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو د برخې د ټولو کارکوونکو دندې وځنډولې او څارنوالۍ ته معرفي کړل. په ژواک خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د کورنۍ چارو وزارت دا درې مرستیالان غلام مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي خودلی هڅه مو وکړه چې له دوه کسانو سره وغږیږو خو ځواب یې رانه کړ. له دې سره سره څه وخت مخکې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او مرستیال غلام مجتبی پتنګ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلیو د یوازې دوه میاشتې مرسته لیکړې او حاضر دی په دې اړه سپیناوی ورکړي. په ژواک دی وی حکومتي سرچینې په حواله ویلي د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د کورنۍ چارو وزارت 50,000 میله وسلې، مهمات، موټر، مخابرې او نور وسایل ټول کړي وو چې اوس ټول ورک دي. ولسمشر غنی نړیوالې ټولنې ته د اداري فساد د ورکولو ژمنه کړې او په دې اړه په وروستي اقدام کې د اداري فساد په تور د مخابراتو وزارت د سرپرست عبدالرزاق وحیدی دنده د تور تر سپیناوي پورې ځنډولې ده.
پر راپور کې مو واورېدل چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونو به د تړونونو په اړه څېړنه به ډېر شر تکمیل شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر لخوا موظفه شوی څو وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي او که څنګه.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په 2018 کال کې د افغانستان لپاره څه پلانونه لري؟ آیا دا ماموریت د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په تړاو عکس العمل ښیي؟ په دې اړه د افغانستان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لویان جنرال کلیفرن سره زموږ همکار واصل وسال مرکه کړې ده.
Thank you very much.
خغل جنرال وخت را کول مو ډیره مننه. په پیل کې غواړم چې په 2018 میلادي کال کې ستاسو د ماموریت او ستراتیژي په اړه وپوښتم چې آیا ستاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او که د 2018 میلادي کال په شان به پرته له کوم بدلون خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
Sure. So again, our strategy, and when I say our, یقینا کله چې وایو ستراتیژي یا نه د ناټو عمومي ستراتیژي هم هغه شان دوام کوي. زموږ په فعالیتونو کې افغان ځواکونو ته د روزنیزو پروګرامونو برابرولو او مرستو ترڅنګ د مشورو ورکول شامل دي. د 2014 میلادي کال فعالیتونو ته په کتو هغه څه چې زما په اند ډیر مهم دي، هغه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې لخوا شوې پریکړې دي. لومړنۍ پریکړه چې د ورسا په کانفرنس کې وشوه چې په هغه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ګډون درلود، او د دوی پریکړه دا وه چې دوی به د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی پریکړه وکړه چې تر 2016 میلادي کال پورې به د امنیتي ارګانونو مالي ملاتړ کوي. همدارنګه د بروکسل غونډې چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې وه، د اروپایي اتحادیې او نورو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. د ناټو ستراتیژي به د افغانستان په تړاو د 2014 میلادي کال په شان دوام کوي. زموږ ملاتړ او مشورې به د وزارتونو او د پولیسو د زونونو په کچه وي، او په ځینو ځایونو کې به په ځانګړو عملیاتو کې د دوی ملاتړ کوو چې افغان ځواکونه تر راتلونکي پسرلي پورې د وسلوالو مخالفانو سره ښه مقابله وکړي.
یو
لاغو برخو چې د افغان حکومت سره د مرستې اړتیا پکې لیدل کېږي، د هوایي ځواکونو تجهیز دی. آیا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او الوتکو اخیستو لپاره کوم ځانګړی پلان لري؟
Yeah, we sure do. And so as we've discussed previously and on
هو یقینا مونږ به په دې برخه کې مرسته کوو. مونږ په تیر 2014 میلادي کال کې ای 19 دوله اته جنگیالو ته کې د افغان ځواکونو لپاره واخیسته او دوی ته متسلیم کړي، او په روان کال کې هم په پام کې لرو چې له اته څخه تر 200 پورې نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپارو. زمونږ د مرستې یوازې الوتکو پورې محدودې نه دي، بلکې مونږ به دوی ته یو مکمل سیستم پلاس کې ورکړو. د الوتکو په شمیر کې د ډیروالي ترڅنګ به پیلوټانو ته د روزنې زمینه هم مساعده کړو، چې له دې سره به د پیلوټانو شمیر دوه برابره شي. همدارنګه د پرزو د تهیه کولو ترڅنګ به د تخنیکي کسانو په برخه کې هم زیاتوالی راشي، او هغه کسان چې په میدانو کې کنټرول او رهنمایي کوي د هغوی شمیر به هم ډیر شي. د 2018 میلادي کال تر پایه به د ای 19 دوله الوتکو شمیر هم ډیر شي، او په 2018 میلادي کال کې له دې به ډیر مرستې وکړو چې په ټوله کې به افغان ځواکونه ای 19 دوله 40 جنگي الوتکې ولري.
یو
اندېښنه چې افغان دولت او خلک یې لري، هغه په یو شمېر ولایتونو کې د داعش حضور دی. د داعش د حضور او د دوی سره د مبارزې په برخه کې به د غوس ملاتړ ماموریت دری
څنګه؟
Well, our view right now is that Daesh is really contained in about
ha da Daesh huzur pa yashmir walayatuno ke mahsus dai da Nangarhar walayat da ulaswalayo pozino simo aw Kunar ke zma pa an da Daesh pore tadalyo kasam shmir shaw khwa zuru kasamata rasigi ka chire tiro duo kaluno ta wuguru no polomdayo ke da Nangarhar ulaswalayo pozino simo ke da dui shmir la 1500 sa khatir 3000 kasano pore wo che da Afghan amniti zwakuno aw America da متحده ایالاتو په هڅو او کوښښونو سره د دوی په شمیر کې کموالی راغلی، خو په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. دا د ناټو د ماموریت برخه نه، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت دی چې له داعش سره مبارزه وکړي. تر کومه چې امنیتي بنسټونه د ننګرهار ولایت په جنوب کې په داعش باندې فشار ډیروي، نو د امریکا متحده ایالات د دوی ملاتړ کوي او داعش تر هدف لاندې راولي، او موږ به هم د امریکا متحده ایالاتو په همغږی داعش تر هدف لاندې نیسو او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
Actually, I'm sure you're in the picture. Last week, a trilateral meeting has been held.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې تیرونی په مسکو کې د افغانستان په غیاب کې د روسیې، ایران او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه. د داشن ناستو په تلاوس تاسو نظر او درې څه ده؟
So what is your view on that?
Sure. Well, our view is right now there is a false narrative that is being circulated. And the narrative is
زمون په نظر په دې اړه منفي برداشتونه خبرې شوی چې طالبان د داعش په وړاندې جنگيږي او د دوی د اغیز په اړه هم خبرې کیږي. خو دغه برداشتونه کاملا غلط او له حقیقت لری دي. او دلته د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي او د دوی مبارزه ډیره ګټوره هم ده. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم ټینګار کړی، زمونږ اندېښنه دا ده چې دوی طالبانو ته ډیر مشروعیت وربخلی. له بل پلوه یو شمېر هیوادونه افغانستان سره مرستې هم نه کوي. زمونږ وړاندیز دا دی چې د سیمې ټول هیوادونه دې له افغانستان سره یو ځای کار وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د دغه هیواد د خلکو لخوا انتخاب شوی او لکه څنګه چې موږ پوهیږو طالبان د خلکو په منځ کې ښه نوم نه لري. نو داعش سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه دې افغانستان سره په مستقیم ډول همکاري وکړي، ځکه پرته له دې د مرستې بله لار نشته.
And anything beyond that is simply not helpful to the larger effort.
In connection to this, actually, last year, the Afghan government had a sort of very tough
په دې اړه چې تیر کال د افغانستان دولت د طالبانو سره ډیر جنګونه وکړل، ان تر دې چې څو ولایتونه سقوط ته نږدې شوي وو. که دغه نوی ائتلاف روسیا، ایران او پاکستان له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو څه فکر کوئ چې راتلونکی پسرلی به د افغانستان دولت او د غوث ملاتړ ماموریت ته چې د افغانستان د دولت ملاتړ کوي له ستونزو څخه ډک کال نه وي؟
Well, what we know is that there will unfortunately be continued fighting in 2017.
La bada marga tur kuma zay che mung malumat lru po 2018 miladi kal ke ba ham jang ham da shan dawam paida kawi. Kho po kum sa che mung bawar lru haga po ham de jami ke da afghan amniti zwa kuno sara kar kawal di. Mung ba da dui rozani ta dira pamdar na wokru. Aw da de tarsang ba da rahbari pa kacha ham rozani s programuna wal lru. Za bawar laram che afghan zwa kuna ba po mirana او خ قوت سره د جنگ میدانونو ته ودانګي. طالبان اوس په دې پوه شوی چې جنگ د حل لار نه ده، او کوم موضوع چې مونږ ته سرګند ده هغه دا ده چې طالبان هیڅ کله هم د جنگ ټونکو نه دي، ځکه د دوی ظرفیت ډیر ټیټ دی او افغان حکومت د دوی په وړاندې غختلې دریز لري.
Actually recently Zamir Kabulov was the representative
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسي ځنګړي استازي امیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د امریکای نه پوځي اډې دوی ته د منلو نه دي. د راستاسو نظر
څه ده؟
Well, of course, I'm in no position to, to have that type of engagement.
سره له دې چې دا زموږ د مسولیت له دایرې نه بهر خبره ده، خو د افغانستان حکومت له ناتو او امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي، او مونږ هم د افغانستان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، او کوم پریکړه چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو لمخې شوی مونږ به په همدې اساس خپل همکارۍ ته دوام ورکړو.
Afghanistan
per their request. Well, as a last question. په امریکا کې د نوی نظام یعنی جمهوریت غوښتونکو په اړه تکسر د افغانستان او سیمه هیوادونو په اړه د امریکای متحده ایالاتونو په جنگي ستراتیژي کې به څومره بدلون راشي؟
Well, we don't know that. Of course, will be really up to the new administration
موږ په دې اړه دقیق څه نشو ویلای، او دا موضوع هغوی پورې اړه لري. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن ویلي چې نوې اداره به په دې اړه وضاحت ورکړي چې موجوده پالیسی د تعقیب شي، او دغه پالیسی لومړی د تروریزم په وړاندې مبارزه او په داعش او القاعده باندې فشار راوړل، او دویمه توصیه دا ده چې د امریکا متحده ایالات دې د ناټو په ماموریت کې په پراخ ډول اشتراک ولري. د امریکا د متحده ایالاتو له نظر به دوه دوری موجود وي، لومړی په تروریستانو باندې فشار راوړلو ته دوام، او دویم د افغانستان د حکومت ملاتړ چې وتوانېږي په ښه شان د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د وایاند جنرال کلیفلن سره مو په افغانستان کې د ناټو د 2018 کال د پلانونو او د افغانستان او د سیمې په مسایلو کې د روسیې د رول په اړه مفصله مرکه واورېدله. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له نسیم شفق اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو پر کومو مسایلو تبصرې خپرې کړې دي.
د کابل چاپ نه نوی ورسپانو خپل ډیر مطالب او تبصری د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې او سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو او د هغوی د نویو اقداماتو په حق لیکلي. ملي آرمان ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې روسیا یو ځل بیا میدان ته رادانګي. په دې اړه مطلب کې په غټو ټکو لیکل شوي چې امریکا او پاکستان باید پوه شي چې ټولې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو لپاره ستر خطر بلل کیږي. په مطلب کې ویل شوي چې له تروریستي ډلو ملاتړ د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی او زیان یې ټولې سیمې ته رسیږي. د مطلب لیکوال ویلي چې په موجودو حالاتو کې افغان حکومت باید ډیر پام وکړي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې د ملي ګټو پر اساس ښې او دوستانه وساتي. دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې پوښتنه پیل کړې چې حل لاره څه ده. د سر مقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د نهو پوځي اډو موجودیت د تروریزم پر ضد جګړه کې هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې د لیکوال په خبره بیلابیلې اندېښنې او ستونزې ولاړې کړې دي. سر مقاله لیکونکی وایي په تیرو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې د دایمي حضور خبره نه کوله وضعیت په دې هیواد کې ډیر ښه و، خو اوس د امریکا د دایمي حضور موضوع د سیمې په سطحه ډېرې اندېښنې راپارولې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د روسي چارواکو وروستیو سرګندونو افغان حکومت سخت اندېښمن کړی او له روسیې غواړي چې د ستونزو د زیاتولو پر ځای په حل کې مرسته وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت عمومي همکاریو ته اړتیا لري. سر مقاله لیکونکي په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او په دې اړه د ملي شورا اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو امنیتي ارګانونو له بشپړې همکارۍ او همغږۍ پرته امنیت نشي ټینګېدای. او ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د مشرانو جرګې د رئیس له قوله لیکلي چې امریکا د افغانستان یو مکار دوست دی. په مطلب کې ویل شوي چې د امریکا غلطو پالیسیو روسیا او د سیمې نور هیوادونه اړ کړل چې په افغانستان کې مداخله وکړي او له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار د خبره هم راخیستې چې ویلي دي له روسیې او امریکا غواړو چې افغانستان د خپلو کشمکشونو او سیالیو ډګر ونه ګرځوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د قرغستان حکومت وایي د استنبول د مرګونې حملې په ارتباط د دې هیواد د یو تباه عکس پور شوی، خو دغه قرغیزي د پیښې عامل نه دی. د قرغستان د ملي امنیت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په حمله کې د احتمالي لاس لرلو په تړاو په رسنیو کې په پراخه کچه د قرغیزي سوداګر یحیی مشرپوف انځورونه خپاره شوي، خو دی په دې پیښه کې لاس نه لري. د استنبول په رینا کلب کې د کال په لومړۍ شپه یو وسلوال حمله کوونکي 9 کسان په ډزو وژل او 9 نور ژوبل کړل. سفیر حسن اکزی په رپورټ لري.
د ترکیې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه د مرګونې حملې په تړاو د یو قرغیزي سوداګر پلټل د قرغیزستان حکومت غبرګون پارولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ادارې ویاند راحت سلیمانوف پرون د ازادي راډیو قرغیزي څانګې ته وویل سوداګر یحیی مشرپوف د استنبول په پیښه کې لاس نه لري، خو ټولنیزو رسنیو نوم او پاسپورت د استنبول د مرګونې حملې د احتمالي عامل په توګه خپور کړی دی. قرغیزي سوداګر مشرپوف چې د قرغیزستان په جنوبي سیمه اوش کې ژوند کوي د ترکیې پولیسو په هوایي ډګر کې یو ساعت درولی و. د قرغیزستان پولیسو هم له هغه ځینې پوښتنې وکړې. مشرپوف بیرته له استنبول نه بشکک ته په خپل پاسپورت سفر وکړ. قرغیزستاني سوداګر یحیی مشرپوف یوې قرغیزستاني خبري ویبپاڼې تورموش ته ویلي چې هیڅ نه پوهېده چې څنګه عکس په ټولنیزو رسنیو کې ایښودل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه لا هم د استنبول د مرګونې حملې د اصلي عامل د نیولو لپاره په چټکۍ د لټون عملیات مخته وړي او تر دې دمه یې 14 کسان نیولي دي. د استنبول مرګونې پیښې ټول زیات غمجن کړي دي. د ترکیې د حاکم ګوند یو مخکښ غړي سلیم تیمور چی ویلی دا زړه ماتون کې د چې زموږ میلمانه په کفن کې رانځي. موږ ګورو چې میلمانه مو په کفن کې رانه رخصتیږي. د استنبول دی اوسیدونکو په صفت دا زموږ زړونه سخت ماتوي. د استنبول په آسیا او اروپا جلا کوونکې سیمه اورتاکوی کې د ریینا په کلب کې د نوي کال د لومړۍ شپې په حمله 9 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. رویټرز اژانس وایي د پیښې اصلي عامل چې ویل کیږي د اسلامی دولت ډلې لپاره په سوریه کې جګړه کوله. له هغه ځایه لومړی د ترکیې قونیه ښار ته له خپلې ښځې او دوو بچیانو سره راغلی و څو خلک پرې شک ونه کړي. د استانبول له پیښې یو بچوی امریکایي وګړی ویلیام ریاک چې خپل کور ته روان و د استانبول په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل، زه به په امریکا کې راویښ شم، سهارنۍ به وخورم، خو تاسو دلته په ترکیه کې د استانبول مرګونې پیښې په اړه فکر وکړئ. زه دلته هر یو ته آرامه ژوند غواړم. ویلیام په رینا کلب کې په پښه لګېدلی و خو له پیښې ژوندی ووت. ترکیه تیر کال سخت نارامی تیر کړی ده. د استانبول په نایټ کلب تر حمله یوازې څو ورځې مخکې په انقره کې د روسیې سفیر په ډزو وژل شو او له هغې مخکې د فوټبال تر یوې لوبې وروسته مرګونې حمله وشوه.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
لسیمې بجې شوې دي. له ناجیې صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوځ په اکمالاتي کاروانونو حمله کولې. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی کړی. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د النصره ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده چې مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي له ګوانتانامو زندان نه د یو شمېر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیان یې آزاد کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګانی له کابل څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، پاکستان اوس هم د افغانستان د حکومت په لوړ چوکیو کې خپل کسان لري او پردیو ته دغه کسان کار کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان نه ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ څخه د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز پارون سره د واورو بارنولو د ورښت له امله بندې شوې دي. دغه راز قاری هستی ګل خان تندر د هلمند څخه خپل اس ام اس کې وایي، افغان حکومت باید له امریکا څخه وغواړي چې د روسیې او چین لاسوهنې په افغانستان کې بندې کړي. وړاندې په خپرونه کې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي. د بلوچستان په چمن ښار کې د یو هندو تجار د وژل کېدو په ضد هلته میشتو هندوانو تجارانو احتجاج کړی دی او له حکومت د هغه د قاتلینو د نیولو او په سزا رسولو غوښتنه کړې ده. دغه د هندي تجار روی کمار وړه مشپه په چمن کې وژل شوی، خو د وژنې علت څرګند نه دی او نه هم چا د وژلو مسؤلیت منلی. له کوټې پې زموږ همکار بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وړ مشپه مخصوصاً ناڅرګندو کسانو پورې یو ځوان هندو تجار ډزې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د پولیسو په وینا وژل شوی هندو تجار روی کمار نومېږي. وایي کله چې هغه د چمن ښار تاج سړک ته څیرمه په یوه کوڅه کې خپل کور ته روان و، وسلوالو وار له مخه ورته کمین نیولی و، ناببره یې ورباندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د چمن د پولیسو مشر ساجد مومند وایي داسې ښکاري چې نوموړی په هدفي توګه وژل شوی دی. په چمن کې میشتو هندوانو او ځای تجارانو پرون د هغه د وژنې په ضد احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د روي کمار قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په مظاهره کې شریک یو تجار وایي پر هندو له ژوکیو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي.
زموږ د ښار یو موزه د هندو برادرۍ سره تعلق درلود، وویشتل شو. موږ مرکزي انجمنې تاجرانو دکانداران د سرکار صدا مطالبه کوو چې و موږ ته تحفظ راکړه. که چیرې تحفظ نه سي راکولی، موږ دغه تاجر برادري د خدای دې نه کوي چې موږ د چول نافرمانۍ اعلان ونه نکړو.
د چمن پولیسو د پیښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې په تړاو د داسې چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل سوی چې په پیښه کې دې تورن وي. په چمن کې میشت یو هندو تجار وایي حکومت د دوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه دی. وایي که خلک همداسې وژل کېدل نو مجبور دي چې له چمنه کډه سي.
حکومت تو څنګه حکومت دی چې موږ سره تحفظ نه کوي؟ دا موږ شار پرېږدو یا څنګه وکړو؟ دا موږ حکومت سره دا دغه غواړو چې بھائی موږ سره تحفظ وکړه. دا څنګه درېیم واقعا دي موږ سره بدا پیشي موږ کورن خراب شو که تحفظ نه سي کول موږ ډېر سره دا چمن شار پرېږدو.
د هندو تجار د وژل کېدو علت معلوم نه دی او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، خو په تېر 2016 میلادي کال کې هم په همدې چمن ښار کې دوه هندو تجاران او یو عیسوي تن ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلي وو. په چمن ښار کې د مذهبي لږکیو شاوخوا 3500 کورنۍ ژوند کوي چې په هغوی کې زیاته برخه د هندوانو ده چې له اوږدې مودې راهیسې دلته میشته دي او اکثره یې تجارت کوي. د یادونې وړ ده چې په تېرو کلونو کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم په وار وار هندو تجاران د وسلو په زور تښتول سوي چې بیا د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي سوي او یا هم وژل سوي دي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا تاسو په خپل ولایت کې لسی خدمتونو څخه خوښ یاست؟
ډاکټرانو خاص دغه تنو زیور خپل تنخواه او خالي لاس بجه کاروغه کپی ولز بجه روغه.
زیاتره د سمریزان دي چالت ساور کړي د ډاکټرانو د نه حاضرې دوه عمله.
خزینه ډاکټر اصلا د سیمه کې نشته. وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وی شخصي دواخانه ورته جوړ کړی ماینه خانه.
مسئول کسان په دې اکله څه وی؟
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا.
نن امدا موضوع تیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوریدونکو، د سی کارکونکو او روغتیایی مرکزونو په ارزښت هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې په خپله یې هم د کورنۍ غړی ناروغ وي. ښایي تاسو هم په خپلو ولایتو کې ډېر ځله لیدلی وي چې ناروغ د روغتون او ډاکټر د نشتون له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یا هم سی مرکزونه دومره لرې وي چې ورتللی د هر چا وس کې نه وي. په پیل کې د پکتیا ولایت له څو تنو سره په یاد شوي ولایت کې د سی مرکزونو او ډاکټرانو پاکله غږېدلی وو. دوی وایي چې له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم به زخیر منګل په دا وخت روغتون کې دا وضعیت دی چې ډاکټر په خپل وخت نه کښېني نه دی وه، او د مریضونو غم یې چا سره شته نه. وروره چې په کوم وخت وي وره که په لسو بجو درته روغی په یولسو بجو درته روغی، هم خلکو غم دی هېڅ چا سره شته نه. ډاکټرانو خاص دغه تنوس دي وروره خپله تنخواه او خالي لس بجې که روغی که په یولس بجې روغی، دا پوښتنه نشته چې وروره ته خپل وظیفه لرې باید په خپل وخت راشي. مطلب نه نور مطلب نشته چې ته وایې چې یا دی خلکو دی ملت غم به سره وینه.
هیڅ لاسرسی نه لري، تعجل مریض راوړي، زیاتره داسې مریضان دي چلته ساور کړي د ډاکټرانو د نه حاضرېدو له امله. نو موږ به په دې نظر یو چې موږ په پکتیا کې حتی بیخي روغتون نه لرو.
ما مریضان راوړی دی او له ډېره وخته دلته منتظر یم. د شفخانې عمومي وضعیت داسې ده چې د پکتیا ملکي شفخانه صرف په نوم باندې پاتې ده. ډاکټران په خپل وخت په مایه نخ باندې رسیدګي نه کوي شفخانې ته، او بلکې را هم سي که یو ساعت نیم ساعت وظیفه وکړي بیرته ځي په منډه خپل شخصي کلینیک ته، هلته خپل مریضان ګوري. دلته مریض دی په یو قیمت باندې هم نه ګوري. ډاکټران سره د خپلو لابراتوارو غم د دغه لابراتوارونه په همدې شخصي ډاکټرانو پورې تړاو لري، او دوی مریضان د همدې په خاطر خپلو لابراتوارو ته لیږي تر څو ته معاینات کی.
د خوست اوسنکی احمد وای چې د دوی په ولایت کې سی مرکز نشته، خو دا چې ولسوالۍ لوی دي یو سی مرکز ته ټول نشي رسیدلی.
زموږ په سیمه کې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ځینې ولسوالۍ نظر نورو ولسوالۍ ته لوی فراق وي، اما خلک نشي کولی چې یو روغتیایي مرکز ته رسیدګي وکړي. کومه مزل چې دوی په هماغه اندازه دوی ښار ته هم رسیدلی شي، یعنې د ولسوالۍ مساحت دومره لوی دی. حال دا چې په دې لاره کې ډېرو خنډونو سره مخامخي پرزندې شپې مریضې دوی ته پیدا شي، په تېره بیا ښځو ته کنه یا حمل مریضې یا بله بله. دا چې د شپې روغتیایي مرکزونه هغو بند رسمیت نه لري، نو ستونزې ډېرې دي. زما په نظر که روغتیایي مرکزونه په مثلا یو ولسوالۍ کې یو مرکز وي، باید دوهم جوړ شي هغو خلکو ته چې لومړني مرکز څخه لرې دي. ښځینه ډاکټر اصلا په سیمه کې نشته، وی هم هغه د پاکستانه یو چا راوستې وي، شخصي دواخانه یې ورته جوړه کړې معاینه خانه، خو نشي کولی، ډېر مقاومت وکړي، ډېر کار نه کوي. د وخت په تېرېدو سره پس دنده پرېږدي دي، ځکه دوی ویریږي. نو داسې ډاکټران نشته چې د خپل وطن څخه وي او د خلکو له کلتور عنعناتو سره بلدتیا ولري او د پوره مینې او د زړسوي له مخې د ملي احساس له مخې خپله دنده اجرا کړي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یادونه وشوه، له نورو مشکلاتو سره سره د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم جدي ستونزه ده، ځکه ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، بیا نو هماغه وي چې مریض په کور کې مري. نورې خبرې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي داود نظم څخه اورو.
په ځینو ځایو کې چې هلته صحي مرکزونه نه وي، ښځینه کارکوونکې په هغې کې نه وي، هلته خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. حتی ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی اجازه نه ورکوي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي، نو هغوی چې اجازه ورنه کړي چې ښځه سړی ډاکټر ته لاړه شي، ښځه ډاکټره هم نه وي، نو بس په خپلو رنځونو کې به مري هماسي او تیروي به. په مختلفو ځایو کې باید صحي مرکزونه او په هغې کې ښځینه کارکوونکې ډاکټران او نرسان وګمارل شي. زیات اوریدل کیږي چې یو ښځه شفاخانې ته د وړلو په حالت کې چې هغه لرې وه او خپل ځان او ماشوم یې له لاسه ورکړه، داسې زیات شوي دي. نو ښه دا ده چې په مختلفو ځایو کې داسې صحي مراکز جوړ شي، تر څو لرې ځایو ته د خلکو ضرورت نه شي چې هلته لاړ شي او په لاره کې بیا ښځه او ماشوم دواړه ضایع شي.
د ننګرهار په ولایت کې هم زموږ همکار شاه محمود شینواري له یو تن سره په یاد شوي ولایت کې د سي مرکزونو پاکله مرکه کړي. دا اوریدلو بلنه درکو.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې له پخوا روغتیایي مرکزونه نه وو، په ځینو کې د نامنیو له امله وتړل شوه. د بېلګې په توګه اشاره کې یادولی شو، نازیان یادولی شو، بټي کوټ یادولی شو، کوټ یادولی شو او هس کمینه یادولی شو. دلته بیخي روغتیایي مرکزونه تړل شوي. په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، مګر تر ټولو لویه ستونزه پکې دا ده چې هلته ښځینه کارکوونکې نشته. یو خو هلته د دوی د استوګنې لپاره زمینه نه ده برابره او هغوی چې په ښار کې دي د زړه نه ښه کوي چې په دومره نامنو لارو کې دوی روغتونونو ته ورشي او هلته خدمات ترسره کړي. همدا لامل دی چې د ډیرو ولسوالیو نه آن د مور و ماشوم د زیږون دپاره ډیر ناروغان ښار ته راځي. ځینې په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ځینې چې دلته راشي بیا دلته حجم زیاتیږي یا ناروغان زیاتیږي او څنګه چې لازمه ده هغه ډولی پاملرنه ورته نه کیږي. تم دې ستونزې د حل لپاره قسم دی وروستیو کې اوسې اقدامات شوي. د بېلګې په توګه په شیرزادو کې به یو د ولسوالیو د زون روغتون جوړیږي او د شینوارو په زون ولسوالیو کې به هم یو روغتون جوړیږي، خو د دې غختلتیا او دې ته بیا د ښځینه کارکوونکو نیول او هغوی ته امکانات ورکول هغه څه دي چې لام ننګونکي د زموږ له حکومت هیله ده چې دې برخې ته کار وکړي. په ځینو سیمو کې چې روغتونونه نشته هلته یې جوړ کړي، اولته چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي دندې نه ترسره کوي، امکانات ورته ورکړي چې هغوی هلته دندې ترسره کړي.
د بېلګې په ډول وایي کوم ولسوالۍ دي چې هلته امن هم شته، ولې ښځینه کارکوونکي د یو ویر له امله یا نور مشکلات له امله زړه نه ښه کوي، هلته ښځینه کارکوونکي بېخي شته نه، ډاکټران یو خلک مجبور کېږي چې خاطر راځي.
په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د کږې بازار په منځ کې هلته روغتون شته، هلته ځینې ښځینه کارکوونکي شته، مګر څومره چې اړتیا ده نشته. زه درته مثال وایم، هلته یوه ښځینه ډاکټره چې له پاکستانه راغلې وه او ډېره ښه ډاکټره وه، هغه بیرته مجبوره شوه چې هلته کلینیک پرېږدي او لاړ شي. دلیل یې دوه و، کله به ورته زورواکو یا هغوی چې پیسې په کار وي ګواښونه به یې ورته کول چې تخته ودي او کله ورته وسلوالو ډلو. نو دا یوه بېلګه ده. داسې نور ډېر زیات روغتونونه شته چې هلته ځینو خلکو دنده اخیستې مګر په نیمه کې بېرته پرېښي او ترې تښتېدلي، ځکه چې هغوی ته زمینه د کار نه ده برابره.
موږ په لرو پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې د عامې روغتیا وزارت له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریکې کړې. نوموړی وایي چې لسو کلونو را په دې خوا موږ په دې برخه کې ډېر کار کړی.
در قسمت عرضه خدمات صحي اساسي در سطح قرا او قصبات
په لرو پرتو سیمو کې ځکه روغتیایي مرکزونه کم دي چې امنیت ښه نه دی، بیا هم موږ له خپل کار څخه خوښ یو. موږ خپلې هڅې کړې چې د خلکو صحي ستونزې حل کړو. په 2002 کال کې په سلو کې 9% خلک له روغتیایي پلوه خوښ وو او ستونزې نه درلودې. خو اوس که چیرې موږ یو یا دوه ساعته فاصله تر صحي مرکزه حساب کړو، 99% خلک صحي مرکزونو ته رسېدلی شي. موږ په دومره کار بسنه نه کوو، نور هم په دې کوشش کې یو چې د عامو خلکو روغتیایي ستونزې راکمې کړو.
په صحي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو د کمښت یا هم په ځینو سیمو کې د نشتون په اکله صدیقي وایي چې امنیتي ستونزې او هغو ته د اسانتیاوو نه برابرول د دې سبب شوي چې په ولایاتو کې کار ونه کړي.
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
هغه کسان چې د خزینه ډاکټرانو له نشتون څخه شکایت کوي دا پر ځای ده. موږ په دې وروستیو کې په دې خبرې کړي چې هغه خزینه ډاکټرانې کلیو ته ولیږو چې خاوند هم ډاکټر وي، بیا یې په لرو پرتو سیمو کې ستونزې تر یوه حده حل وي او نورې اسانتیاوې به هم تر خپل توان نه ورته برابرې کړو.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. د نسل چارواکیو خو هر څه چې وکړل وکړل، د دوی د بل نسل غم کوي. هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوې چور او اختلاس یې کړی چې و اته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
سپین باورا
وچه غوټۍ
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنورام ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکې د غرقې دو ویر اخیستې دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې له تیږې هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي همدومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسېدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په در آژانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاست مدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټې وهونکي سیاست مداران د غرقېدو ویر اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه را وباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډېر غټ غټ سیاست مداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر را کړی دی چې د ډالرو له زوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
ووایه لورې مه شرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر ښیرا راته کوې او وایې به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایې لورې، ووایه مه شرمېږه.
مورې شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایې، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې د لویشتناک ښځې که څنګه سړیه.
هو نو ټیټ خو دی، زه ته تیر بشو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پانتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
او لورې شرمېږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایې لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګر هم نه دی لورې، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تیر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمېږې د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوه یې، بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې، دې نه تیر به شو که څنګه سړیه.
څه ووایم نو، اوس به زه شاروخ خان او سلمان خان درته د کومه کوم؟ همدغه چنار، بډو، فقیر او نور د موږ ځوانان دي، یو ته انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایې، په یوه ګوته کېږده خدای به درته ښه کړي.
په جګو ټیټ پسې مه ګرځه، انسانیت، لیاقت او اصلیت ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې. خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي،
زه یو بخواخ کو د پومبه کافتر زرکی او د بلبل زمونو تیم غواړی.
یاره خزی تنو د کاپروشی لکوسی نراوزی. وس دا غبرک شیرم واور
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکټرم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خلا پخوات للی دی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خلا پخوات للی دی. یواز دوی دلتا ڈالر تولوی اوری آخوا. نو چه تختی دلی نشی او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو یود وطن عاشقان. دغه دنن کیسه ده، او دغه دنن کیسه ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، هوسۍ حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
قربانیم یوم یو پاتا